کابل کې د مازدیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو د پښتو یا ساته خبرونه زفر به ظاهر د قادر چلالوف په تخنیکی همکاري درته وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به مو پروان ولایت د ولسمشر اشرف غني د سفر خبر کړو چې هلته ځینې عمل منفع پروژې پرانستلې دي. د دې سفر جزئیات او هم به دا واوري چې په سپین بولدک کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سرحدي لارې لتړل کېدو سره سلګونه مسافر او باروړونکي موټر د درازې دواړو لورو ته ایسار پاتې دي. نو راپورونه هم لرو، خو تر هر څه د مخه د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه اجمل اندر اوروي.
په سپین بولدک کې د افغان او پاکستاني پولیسو ترمنځ له څو ساعته جګړې وروسته نن د غلطه پاکستاني چارواکو د اغزن سیم د غزولو کار درولې. افغان ولسمشر د دوشنبه په ورځ پروان ولایت ته د خپل سفر په ترڅ کې د غلطه د جبل سراج د شاهي ارګ او جبل سراج نجراب د سړک د لومړي پړاو کارونه افتتاح کړل. او د سیمې او نړۍ په خبرونو کې بواب لري چې سعودي عربستان وایي دوی به د هر ډول هغه بندیزونو په وړاندې ځواب وایي چې پر دې هیواد د ژورنالیست جمال خاشقچی د ورکېدو له کبله ولګول شي. بشپړ خبرونه واوري. په سپین بولدک کې د افغان او پاکستاني پولیسو ترمنځ له څو ساعته جګړې وروسته پاکستاني چارواکو د غلطه د اغزن سیم د غزولو کار درولې دی. جنوب کې د 215 کلی اردو ویان تورن احمد صادق یې ساوي چې تیر ورځ د کندهار د سپین بولدک او شورابک ولسوالیو د سرو صحانو په سیمه کې د پاکستاني ځواکونو سره د افغان سرحدي ځواکونو له څو ساعته جګړې وروسته جګړه او په سیمه کې د پاکستاني ځواکونو لخوا د اقصن سیم د غزولو کار درېدلې او سیمې ته اضافي ځواکونه هم لیږل شوي. ایساول چې افغان امنیتي ځواکونه دا مهال د تیارسۍ په حال کې دي. نوموړي زیاته کړه خغل ایساوی تقریبا نه ساتل ته جګړه روانه وه او بل اخره پرته له تلفاتو جګړه پای ته رسیدلی. اوس په سیمه کې د پاکستانی لوري لخوا د اغزن تار د غزولو چاره هم ځنډیدلې دي او سیمه کې جګړه نشته. پاکستان له دغه جګړې وروسته په سم د سیتوګه په سپین بولدک کې د دوستۍ دروازه هم د تګ راتک پر مخ تړلې. تر اوسه د پاکستان له لوري د جګړې په اړه کومه تبصره نه ده شوې. افغان ولسمشر د دوشنبه په ورځ پروان ولایت ته د خپل سفر په ترڅ کې د غلطه د جبل سراج د شاهي ارګ او جبل سراج نجراب د سرک د لومړي پړاو کارونه افتتاح کړل. ولسمشر اشرف غني نن همدارنګه د باریکاب د صنعتي او زراعتي پارک د کار د پرانستې په مراسمو کې وویل
یو قدم بزرگ از خاطر عزیزتک
هغه غنی وایي دا ځکه یو لوی ګام دی چې زموږ وسیعت اندازه زراعتي مواد ځای کیږي. موږ د سبزیو او میوو بهترین پیداوار لرو خو بدبختانه د انتقال په مرحله کې ضایعات لرو. د دې پارک د ایجاد هدف دا دی چې د افغانستان د میوو او ترکاریو په یو صادراتي هیواد بدل شي. د چارواکو په وینا ولسمشر محمد اشرف غني په پروان ولایت کې د ولایتي چارواکو د ولایتي شورا لغړو او همدارنګه له ځایي مشرانو او د مدني ټولنې له فعالانو سره مکتلي. د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي د حکومت مخالف وسلواله او د ځینو هیوادونو استخباراتي کړۍ د انتخاباتو د پروسې د ګډوډولو هڅه کوي خو د امنیت د ټینګښت مسولیت د امنیتي ادارو دی او هغوی ورته په دې برخه کې ډاډ ورکړي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسون یو ویان ذبیح الله سادات نن ازادي راډیو ته وویل
انشاءالله موږ به د میزان پر اته ویشتمه چې راتلونکې شنبه ورځ د دولت جرګې ټاکنې ترسره کوو. یو شمېر بهرنۍ استخباراتي کړۍ د ترهګرو ډلو تر شا ولاړې دي او دوی غواړي د ملي پروسې زیانمنې کړي، اما په هیڅ صورت به زموږ تاسو مېړني امنیتي سیاسي دوی ته د اجازه ورنکړي چې دوی دغه پروسو په وړاندې خنډ وګرځي، لکه څنګه چې د نوملیکنې پروسه کې دوی دغه ثابته کړه سیاستوال ووت باندې د خپلې خوښې نمایندان ته رایه ورکړي.
په روسي کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي دفتر په دې هیواد کې د راتلونکو انتخاباتو د امنیت په اړه اندېښنه ښودلې. همدارنګه وسلوالو طالبانو هم د انتخاباتو د ګډوډولو خبرداری ورکړې. سعودي عربستان وایي دوی به د هر ډول هغه بندیزونو په وړاندې ځواب ووایي چې پر دې هیواد د ژورنالیست جمال خاشقچی د ورکېدو له کبله ولګول شي. ترکی چارواکي ګمان کوي چې خاشقچی په تېره اونۍ کې په استانبول کې د سعودي په کنسلګری کې وژل شوی دی. د سعودي دولتي خبري اژانس د یو داسې سعودي چارواکي له خولې چې نوم یې نه دی یاد شوی ویلي سعودي سلطنت به په دې اړه د هر ډول ګواښونو ځواب ووایي، هغه که اقتصادي بندیزونه وي او که سیاسي فشار وي. سعودي چارواکي دا بیان په داسې وخت کې خپروي چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ ویلي که څرګنده شي سعودي د خاشقجي په تریتم کېدو او مشکوک قتل کې لاس ولري، دا به د دې هیواد لپاره جدي عواقب ولري. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر وایي په دې باور دی چې روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ښایي په وژنو کې لاس ولري. ډونالد ټرمپ په یو تلویزیونی مرکه کې هغه ادعا بیا تکرار کړ چې مسکو د امریکا په سیاستونو کې لاسوهنه کړې. ولسمشر ټرمپ دا خبرې د سی بي اس تلویزیون له شپېته دقیقې پروګرام سره په مرکه کې کړې. دا مرکه پرون خبره شوه. د فرانسې په جنوب کې د ناڅاپي سیلابونو د راوتلو له کبله 15 کسان وژل شوي. تېره شپه د فرانسې په اوټ سیمه کې چې د دې هیواد جنوب کې پرته ده ډېر شدید بارانونه د ناڅاپي سیلابونو د راوتو سبب شول چې لږ تر لږه 15 کسان وژلي. د ژغورنې هلیکوپټرې په سیمه کې د هوا ښه کېدو ته په تمه دي څو د ژغورنې عملیات پیل کړي. او په پاکستان کې د زمینی انتخاباتو غیر رسمي نتایج ښیي چې واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف او اپوزیسیون پاکستان مسلم لیگ نواز هر یو د پارلمان په ولسی جرګه کې 400 څوکۍ ګټلې دي. په پاکستان کې پرون د ولسی جرګې یا ملي اسمبلی د 11 څوکۍ او د صوبایي اسمبلیو د 40 څوکۍ لپاره زمینی انتخابات ترسره شول.
خبرونه مو له ساتي رادیو اوریدل. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن په پروان ولایت کې دی او هلته درې عمل منفی پروژې پرانستلې او یو شمېر سیمه ایزو مشرانو سره ولیدل. د دې سفر د احمد پاړه د ارګویان هارون چخنسوري وای
ټول پروژې چې یا ستر شوي دي یا تر کار لاندې دي هغه اقتصادي اړخ، اجتماعي اړخ د ټولو سره او ډېر واضح مثبت تغییر د خلکو په ژوند کې راوړی دی.
د فراسي میچار وکبای د دغه ولایت امنیتی حالت ترستر بلی د خرابیدو په حال کې دی. د دې ولایت ولایتي شورا یو مسول
یو شار پاته دی هغه شار هم په شار په 3 کیلومتري کې په 3 کیلومتري کې د اوس د دشمن حضور سره او دلته جبهي جنگ د شار پر کمربندي پوسټو باندې کې موږ د دې شاهدانو چې ور مصپا د سپې 15 کسيزه د اردو یو لوی بیس چې سکوت ور کړی دی.
پاکستانی ملیشو له افغان ځواکونو سره تر نشتې ورسته د چمن سپین بولدک دروازه تړلې ده چې له کبله یې سلګونه کسان د دروازې دواړو لورو ته ایسار دي. د کندهار د سوداګرۍ خونی مرستیال په دې اړه وایي
په مجموع دا د دواړو لسونو دپاره ډېر سخت ګزار دی او اقتصادي ګزار دی چې دا باید حکومتونه هر موضوع چې معضله چې ولې په تجارت یې اورګاډن نه کې او د عامو خلکو پکښې راښکېل نه کې.
په نړیوالو راپورونو کې به د امریکا د ولسمشر څرګندونې واوري چې وایي د روسیې ولسمشر شایي د خپلو مخالفانو په وژنو کې لاس ولري. او په دوهم نیمایي کې یو کلی زر ژغونه راډیو ډرامه هم لرو اورېدو ته بلنه درکوم. سمجه اخلاص د رادیو اوري افغان ولسمشر نن په پاروان ولایت کې د مهمې عمل منفع پروژې افتتاح کړې دي او په دغه ولایت کې د زینو مشرانو سره هم لیدل دي. په پاروان ولایت کې زموږ همکار احمد حنایش سره هم د اوسه ټلیفون پر کښې دی. حنایش صاحب خبرونه ته شرغلی فکر کوم چې د دوی ټلیفوني اړیکه پرې سوې ده. مخکې موږ راپورونه اخیستي وای چې ښاغلی ولسمشر په دې سفر کې د پروان د خلکو له استازو سره لیدلی دي. دغه راز د دینی عالمانو او مدني ټولنې له استازو سره یې کتلی دي او پر بېلابېلو مسایلو یې خبرې کړې دي. دغه راز دا هم ویل سوي دي چې ولسمشر محمد اشرف غني په دغه سفر کې چې نن سهار یې کړی دی هلته د جبل سراج نجراب ترمنځ سړک او هم د باریک کب صنعتي او زراعتي پارک پرانیستی دی. د چې د دې سفر نور جزئیات دي او د کومو کسانو سره چې ولسمشر کتلی پر کومو مسایلو خبرې کړې دي زموږ تخنیکی همکار ته وایي چې زموږ اړیکه بیا نیول شوې ده. احمد انایش خبرونه ته شرغلی که تاسو راته وایست چې ولسمشر په دې سفر کې له کومو مشرانو سره چې کتلی پر کومو مسایلو خبرې کړې دي.
زیام سلام وړاندې کوم زهر صاحب او همدا څرنګه چې تاسو وویل نن سهار ولسمشر اشرف غني دی او ورپورو حکومتي چارواکو سره پروان ته راغلی ده او ډېره مصروف دی په دې چې خلکو ته او ځینې مختلف صنفونو ته تر اوسه د جامع پروان ولایت جامع مدني نهادونو مسؤلینو سره د علماو سره د ځینې نمایندګانو د سیمه ییز نمایندګانو سره تروس په مختلفو په جلا جلا توګه لیدلې ده او په همدې حال کې درې پروژې افتتاح کړې ده پرانستلې ده
چې هغه پروژه یو زراعتي سند دی، د زراعتي سند په برخه کې د پراختیا په برخه کې یو پروژه و، هغه ته افتدا کړې ده. او یو د جبلسراج شاهي ارګ ته هم ودانۍ د رغونې د باسازي دپاره هغوی ته هم افتدا کړې ده چې هغې کار پیل شوی ده. ډېره په دې کار کې د پروژه کې ولسمشر مخکې ویله شو وه چې هغوی ډېره علاقه لري. او یو بل درېوم پروژه چې و د جبلسراج سروبي چې د شرقي په ساحه کې چې د القوي لوی لارې ده، هغوی ته هم د تېره کولو ختم شوی د هغې کار ختم شوی ده تر سروبي تر لاندې هغوی هم افتتاح کړې ده. او اوس تمه ده چې او خلکو راټول شوي ده چې د یو غټه غونډه کې ګډون وکړي او ولسمشر خپل اساسي وینا ته خلکو آمادګي لري چې د ولسمشر شاوخوا مخکې هغه نو انتظار لري چې د اصلي وینا ولسمشر اصلي وینا اوس پیل شوي پیل کېږي انشاءالله.
بله ډېر زیاته مننه کوم احمد هنیش. دوستانو زموږ د همکار د راپور په جزئیات کې مو واورېدل چې ولسمشر ځینې پروژې افتتاح کړې دي او د پروان ولایت د خلکو له استازو دیني عالمانو او مدني ټولنو له استازو سره کتلي دي او تمه ده چې په څو شیبو کې به هغه هلته یوه خلکو ته وینا وکړي. د دې وینا پر جزئیاتو به په راتلونکو خپرونو کې وغږیږو. په همدې حال کې د ولسمشر ویاند هارون چخنسوري ازادي راډیو ته ویلي دي چې پروان ته د ولسمشر سفر دغه راز ولایتونو ته د ولسمشر د سفر له لړۍ څخه دی چې دغه ډول سفرونه ښه نتیجه ورکړې ده. له ښاغلي چخنسوري سره زموږ همکار یوسف خان ځدران مرکه کړې او په سر کې پروان ته د ولسمشر محمد اشرف غني د سفر د اهمیت په اړه پوښتلې ده. ښاغلي چخنسوري وایي
د جناب رئیس صاحب د سفر هدف همدارنګه چې نور ولایتو ته هم سفرونه کړي د افغانستان دا سلسله به ادامه لري. هدف دا دی چې د مختلفو اقشارو سره لیدنې وکړي او هلته هغه انکشاف پروژې او نور پروژې چې اجتماعي دا دوی لري که تکمیل شوي هغه افتتاح شي او نورې نوې پروژې هم چې ابتدایي کارونه یا بودیجه او داشان نهایي شوي دي هغه هم د خلکو سره شریک کړي او د دوی نظریات او پیشنهادات هم واوري. په دې سفر کې رئیس صاحب په پروان کې د ولایتي شورا د غړو سره، د پروان ولایت د مشرانو سره، د مدني ټولنو او ځوانانو سره، د ښځو سره، تجارانو، صنعتکارانو سره، علماو سره، د پانتونو او مکتبو د استادانو او معلمینو سره او د ملکي او نظامی منصبینو سره دلته په جلا ناستې لري او یو عمومي غونډه به لري. او د دې تر څنګ نن سهار چې اول پروان ته راورسېدلو د باریکاب صنعتي زراعتي پارک رئیس صاحب افتتاح کړی چې د هغه زیربنایي کارونه تر ډېره حده تکمیل شوي دي. په 1015 هجري به کې دا صنعتي پارک چې اصلي هدف یې دا دی چې د زراعتي محصولات د کاپیسا او پروان او کابل او د همجوار ولایتو ده په دغه صنعتي پارک کې هم پروسس شي او صادرات ته آماده شي. درې سوه موبایل لري، 15 نمرې توزیع شوي دي او نور هم آماده دي چې سرمایه‌داران ته توزیع شي او دا به د پروان، کاپیسا او کابل عام جوار ولایت ځوانانو ته او قانون ته د کار زمينه فراهم کړي او کار زیات شي ورته
پټول کې
همدارنګه بل سره کې افتتاح کړي چې هغه پروان ولایت د کاپیسا سره وصلي 50 کیلومتر سره کو چې زیاتره چارې تکمیل شي وي. 20 کیلومتر نن افتتاح شو او ګټه خپل ته وسپارل شو چې دا د جبلسراج څخه تر نجرا وفر دي. دا هم افتتاح شو او تاسو پوهیږئ چې د افغانستان تاریخي آثار او دوتم د رئیس صاحب مرکز ته فرنګي چارو ته د جبلسراج هرګ چې په 1300 کې تخریب شوی او دغه د ترمیم او بیا تر غوونی چارې هم شروع شوی. مخکې رئیس صاحب دغه د چارو د استخدام لیدنه وکړه، 30% د هر کار مخته تللې دي او دا به هم ان شاء الله تر آینده یو کال یو نیکاله پوری تکمیل شي.
په دې لچې دا پروژې بشپړ شي تر ډیره ولایتي سفرونه د افغانستان د امنیت په اړه هم یو ښه تصویر ورکوي نړیوال ټولنې ته او افغانانو ته چې رئیس جمهور ورته پاملرنه کړې ده. خو انتقادونه دا دي چې هلته لیده کاته تر ډیره تشریفاتي وي، هغه واقعي تصویر چې ټولنه باید رئیس جمهور ته ورسوي نه رسیږي. په دې اړه باندې نغه لیده کاته څومره محدود دي؟
نو تاسو هم دعوت درکوش، تاسو هم د ولایتو تر سره سفر وکړئ، د خلک شي رئیس صاحب جلسو ته راځي، د ټول اخشارو ده ورسره جلا مصیبت تاسو کې غوړئ چې دوی سره کم راځي چې تشریفاتي نه دلته ټول اخشار بیره دې چې تفکیک دې چې څوک دې څوک نه دې مکمل دعوتی دې دلته لستونه جوړیږي او دوی راځي خپل په منځ کې شینې مشورې سره کی او بعد دا ویناوال دې خپل تکی ډیر په یو آزاد فضا کې او ډیر په دغه آرام ځای کې دا جلسې سره کیږي چې
پروژو پاڑا وغه گیگو تڈیر چمنگ مطالعہ کھڑی دا پروژو اگد محال دی اما انتقاد دا هم دی چھ رئی جمہور چھ ولایتون تا سفرون کی وی اکم پروژو افتتا کی اغا اصلا دا خلق کو پجون کی تغیر و آغیز ندی را وڑی نو دو سفرون نو نتیجہ بالاخر چھ نور ولایتون تا هم تلیلی او شاید پا تاریخ کھوم دا لمڑی زلوی چھ رئی جمہور ولایتون تا دوم را دیر سفرون کی وی او حال تا حتا دشپو پاتی کی گی نو نتیجہ چھ دا ترو سپوری
بس ضرور دا خبر چې دی خلک کابل کې ناس دي کې چې خلک په ژوند کې تغیر نه راځي نو موږ توقع دا به او خواهش مو پېښته نه ده خلکو ته چې انتقاد لري چې ولر سي د ولایتو ته سفر وکي د خلکو سره پښتنو کې چې د پروژې چې افتتاح شوی دی او د پروژې چې وسه کلندي او پاینده کې چې کارونه شروع کړي د څومره د خلکو په ژوند کې اغیز لري او څومره کار او خلکو ته ایجاد دي ټول پروژې چې یا افتتاح شوی دي یا کلندي دي هغه اقتصادي اړخ ټولنیز اړخ د ټول سنجول دي او ډیر واضح مثبت تغییر د خلکو په ژوند کې راوړی نو کچېری اشخاص یا بعضی کسان د نور ولایتو څخه په کابل کې ناست نور ولایتو باندې انتقاد کوي او پېشنهاد دی چې راځي ولایتو ته وګوري د خلکو په ژوند کې خپل عملا چې څومره تغییر راغلی
د ولسمشر ویان هارون چخنصوري وو
ازادي رادیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمېزو مسلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د فرا ولایت ارزو د فرا سیمېز چارواکي وایي چې دغه ولایت امنیتي حالت ورځ تر بلې د خرابېدو په حال کې دی. د دې ولایت د ولایتي شورا مسولین وایي وړ مشپه د دې ولایت په پښترود ولسوالۍ کې وسلوالو مخالفینو د ملي اردو پر یوه بیز حمله وکړه چې لسګونه سرتېرو ته مرګ ژوبله وړوله، خو د افغانستان دفاع وزارت بیا په یاد ولایت کې د امنیت ډاډ ورکوي. اکرام الله اکرام په دې اړه تفصیل راکوي.
د فرا سیمېز چارواکي د دغه ولایت د امنیتي وضعیت په اړه اندېښمن دي، وایي چې که پاملرنه ونه شي نو دغه ولایت به یو وار بیا د وسلوالو طالبانو په لاس سقوط شي. د فرا د ولایتي شورا رئیس فرید بختاور د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې اوس مهال د دې ولایت څلور ولسوالۍ د وسلوالو مخالفینو په لاس کې دي او پاتې شپږ هم تر سختو امنیتي ګواښونو لاندې دي. ښاغلي بختاور وویل چې وړ مشپه هم د دې ولایت په پښترود ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو د ملي اردو په یو بیس حمله وکړه چې د ملي اردو اتلس سرتیري پکې وژل شوی او 15 نور د طالبانو په لاس اسیر شوی دی.
یو شار پاته دی، هغه شار هم په شار په 3 کیلومتري کې په 4 کیلومتري کې دا اوس د دشمن حضور ته او دلته جبهي جنگ د شار پر کمربندي پوسټ باندې کې چې بد بستانه زغور کمربندي پوسټ یې هم تر 15 کسه ولاس کسه یې زحمتار اسکر نه لري چې موږ د شهیدانو چې وړ مشپه د سپې 15 کسه د اردو یو لوی بیس
نو موړی وای د وسلوالو طالبانو غواخونه آن د خار 15 کیلومتره تر رسیدلی او نیکدی هر شپه د خار د امنیتی کمربند په پوسټو حمله کیږي. د خاغلی بختور په خبره د دوی د معلوماتو لمخي هم دا اوس هم د فرا په اړوند سیمه کې د کندهار هرات لوی لار د وسلوالو مخالفینو لوري تړل شوی او د پلاتنی مرکزونه پرې جوړ کړی دي. دا په داسې حال کې ده چې د روان لمریز کال د غوی یا څور د میاشتې په 15 هم وسلوالو طالبانو د دې ولایت په مرکز له څلورو خواو ډلیزه حمله وکړه چې د څو ساعتونو لپاره د فرا د مرکز ځینې سیمې په خپل ورکه کې راوستي. د ولایتي شورا رئیس فرید بختاور له حکومت غواړي چې د فرا امنیتي وضعیت ته جدي پاملرنه وکړي، خو د افغانستان دفاع وزارت که څه هم په یاد ولایت کې یو شمېر امنیتي ستونزې مني، خو وایي چې د فرا په څلورو ولسوالیو کې د وسلوالو مخالفینو پر ضد تصفیوي عملیات روان دي چې په ترڅ کې په لسګونه وسلوالو تمرګ ژوبله اوښتې ده. د دغه وزارت ویان غفور احمد جاوید دا نه مني چې په پښترود ولسوالۍ کې د یو شمېر افغان سرتیري د مخالفینو لخوا نیول شوي وي، خو وایي د ملي اردو پر بیس د وسلوالو مخالفینو د حملې په اړه څېړنې پیل شوې دي.
هغه بل ورځ چې په کومه پیښه رامنځته شوې وه د هغې په اړه تحقیقات روان دي. د افسرو د اسیر کېدو موضوع اوس موږ نه تاییدوو، هر وخت چې زموږ تحقیقات بشپړ شو بیا به یې له تاسو سره شریک. هلته زموږ عملیات اوس هم روان دي، هاشه سفید، بالا بلوک، پشتیرود
وسلوالو طالبانو هم په یو خبره کړي اعلامیه کې دا کړي چې د فرا ولایت په پښترود ولسوالۍ کې د ملي اردو یو بیز نیولی او یو شمېر عسکرو ته مرګ ژوبله اړولي او ځینې ژوندي له ځانه سره وړي دي. فرا د افغانستان هغه لویدیځ ولایت دی چې له ګاونډي هیواد ایران سره ګډه اوږده سرحدي پوله لري. د د دغه ولایت سیمه ایز چارواکي دا کوي چې د فرا په نامنۍ کې ایران په مستقیم ډول لاس لري. د بخش آباد د اوبو بند او په فرا کې د ټاپي پروژې تیریدونکي نلیکه هغه څه دي چې د یاد ولایت چارواکي د فرا د نامنۍ کېدو اصلي لاملونه ګڼي.
پاکستانی ملیشیا له افغان ځواکونو سره تر نښتې وروسته د چمن سپین بولدک دروازه تړلې ده. د دوستۍ په نوم د دغه دروازې د تړل کېدو له امله دواړو غاړو ته په سلګونو مسافر او په تازه میوو بار سلګونو موټر بند پاتې دي. سوداګر وایي که لار ژر خلاصه نسي ممکن درنه زیانونه ور واوړي. صادق رښتینی له کندهار راپور کوي.
پاکستانی ځواکونو په سپین بولدک ولسوالۍ کې له جګړې وروسته د چمن سپین بولدک دروازه د هر استګرا تک پر مخ وتړله. پر دغه لار هر ورځ تر 2000 پورې کسان تګ راتګ کوي. هغه مسافر چې ناروغان ورسره دي ازادي راډیو ته وویل چې په سپین بولدک کې د دروازې پرانیستل کېدو ته انتظار کوي.
دروازه ډېر مشکلات ده، د کوم بولدک په اړه کې ډېر مسافر وو، ډېر خواران بې خزنانې ډېر ورسره ناست وو، ډېر ستړي وو خواران. ماښام موږ داسې بیره دو سړی وو جنګ شروع نسي وو جنګ شروع نسي همه یې ډېر ستړې معامله وه. مسافر بېخي ډېر دي هلته په بولدک کې، بېخي ډېر مسافر وو. بوتلانو کې ځای نه وو، د خوراکي سامان کیسه ډېر سره تکلیف وه. خلکونه مشکلات هغه زنانې ورسره د لېرې لېرې ولایت وسره روان دي. سر خلاص دروازه په دې خوا ورته ناست نه دی. شپې ځای لري د لېرې ولایت خلک مسافر پاران زنانې ورسره ماشومان ورسره کوچنیان ورسره.
بل خوا د لارې د بندېدو له امله د دروازې دواړو غاړو ته په سوداګریزو توکو او تازه میوو سلګونه بار موټر هم بند پاتې دي. د کندهار د سوداګرۍ خونې مرستیال عبدالباقی بن ازادي راډیو ته وویل که لار ژر خلاصه نسي ممکن سوداګرو ته درانه مالي زیانونه واوړي.
زموږ وروسته تازه میوې وخت دي او اوس ما چې خبرې وکړې تقریبا سل موټرو پورې انار ولاړ دي. اخواته بیا هم د دوی میوه ده، کیلې دي او فرزن سبزیجات دي. هغه خواته هم 200 موټر اضافه ولاړ دي چې د دوی مالونه ډېر دي. په مجموع باید ووایو چې دا د دواړو ملتو د دواړو ولسونو لپاره ډېر سخت ګزار دی او اقتصادي ګزار دی چې دا باید حکومتونه هر موضوع چې معضله چې ولې په تجارت یې ګډه نه کړي او د عامو خلکو پکښې راښکېل نه کړي.
د کندهار د امنیې قمانداني ویان زیاد دورانی ازادي راډیو ته وویل چې د سپین بولدک شورابه کاروند د سرو څانو په سیمه کې د اغزن سیم غځولو له امله له پاکستاني ملیشو سره د افغان ځواکونو د پرونی جګړې وروسته اوس دغه ځواکونه د تیارسۍ په حال کې دي.
خو بیا هم موږ په عین وخت کې دا هم یادونه کوو چې موږ هیڅ یرغلګر ته او هیڅ هغه چا ته اجازه نه ورکوو چې هغه د زموږ خاورې ته په سترګو پورته وګوري. دغه به موږ سترګې راوکاږو که هر څوک خو چې زموږ خاورې ته په سترګو پورته وګوري دغه موږ سترګې راباسو، ځکه چې موږ د دې وطن ساتونکي یو، موږ د دې وطن مالکین یو، موږ د دې وطن محافظین یو او موږ د دې وطن بچیان یو. او د دې وطن وینه زموږ په وطن کې روانه ده، جریان پیدا کړی دی. نو د دغه وینې په برکت سره موږ د دې وړتیا لرو چې د خپلې خاورې
یو کال مخکې هم ډیورین کرښې ته څیرمه د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ اړوند د لقمان او جهانګیر سیمو د ملکیت پر سر د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ سخته نښته وسوه چې دواړو لورو ته پکښې درنه مرګ ژوبله واوښته. د پاکستان پوځ وایي چې اغزن سیم د سرحدي سیمو د امنیت او د توریستانو د تګ راتګ د مخنیوي لپاره لګوي، خو افغان حکومت د پاکستان دا کار غیر قانوني بولي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
یوه نړیواله موضوع پر واخلو. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي چې د روسیې ولسمشر شایي د خپلو مخالفانو په وژلو کې لاس ولري. ښاغلي ترامپ همداراز تېره شپه په یوه تلویزیوني مرکه کې وویل چې د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس داسې یو ډیموکرات سیاستوال دی چې شایي له خپلې دندې څخه استعفا وکړي. په دې اړه تفصیل احمد تکل راکوي.
ولسمشر ډونالد ترامپ تېره شپه له سی بي ایس تلویزیون سره په مرکه کې چې مخکې ثبت شوې وه او پرون خپره شوه، د پښتنې ته چې آیا دای له هغو ادعاو سره موافق دی چې ولسمشر ولادیمیر پوتین د خپلو منتقدانو په وژنه کې لاس لري، په ځواب کې وویل ښایي هغه په دې وژنو کې لاس ولري. که څه هم د پوتین ډیری منتقدان د مشکوکو مسمومیتونو او د نورو مرموزو طریقو په وسیله وژل شوي، خو سمدستي معلومه نه ده چې په پرونۍ مرکه کې د ترامپ اشاره په کومو وژنو کې د روسیې د ولسمشر لاس لرلو ته وه. په دې مرکه کې له ښاغلي ترامپ څخه د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنو په اړه وپوښتل شول او ده په ځواب کې وویل هو، مسکو په دې انتخاباتو کې لاسوهنه کړې، خو زیاته یې کړه چې چین هم مداخله کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا استخباراتي ادارو او په دې اړه د څېړنو یوې ځانګړې کمیټې ویلي چې روسیې پر ټولنیزو شبکو د یو پراخ کمپاین او د ډیموکرات ګوند د اسنادو د حق کولو له لارې د امریکا د 2016 کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ټرمپ په پلوۍ د لاسوهنې هڅه کړې ده. روسیې دا تورونه رد کړي دي. د امریکا د دفاع د وزیر جیم ماتیس په اړه ښاغلي ټرمپ وویل دای ډاډه نه دی چې ماتیس به پر خپله دنده پاتې شي. جمهوري غوښتونکي ټرمپ زیاته کړه چې جنرال ماتیس د یو ډیموکرات په څیر دی. زه ماتیس سره ښه اړیکې لرم او دوه ورځې مخکې مو یو ځای ډوډۍ وخوړه. له هغه سره زما اړیکې ښه دي، خو که رښتیا ووایم نو هغه یو څه ډیموکرات دی. کېدای شي خپله دنده پرېږدي. هر څوک یوه ورځ نه یوه ورځ خپله دنده پرېږدي. دا واشنگټن دی. که څه هم ماتیس ته د ټرمپ د کابینې د تر ټولو مستقل وزیر په سترګه کتل کیږي، خو په عین حال کې په داسې یوه اداره کې چې تر ټولو زیات بدلونونه پکې راغلي هغه تر ټولو ثابت وزیر و. د ښاغلي ماتیس په اړه دا هم ویل کیږي چې په سپینه ماڼۍ کې د ولسمشر پر وړاندې موازنه ساتلې او په ناټو کې د امریکا له متحدانو سره د ښو اړیکو د ساتنې هڅه کړې ده. حتی ځینو لویدیځو متحدانو ماتیس له دې کبله ستایلی دی چې د روسیې سره د ښو اړیکو د ساتلو په برخه کې د ټرمپ برعکس د ولسمشر پوتین پر وړاندې سخت دریز غوره کړی دی.
او د ساينس له ډګره تیر پنځشنبه د ساویز فضایي بیړۍ تر توغول کېدو 10 دقیقې وروسته بیرته ځمکې ته راښکته شوه. دلیل یې څه دی؟ اسمت سروان براته وایي.
د پنځشنبه په ورځ ساویز توغنده چې دوه امریکایي او روسي ستورمزلي په فضایي کپسول کې فضا ته وړل د تخنیکي ستونزو ښکار شو. فضانوردان د توغندي له توغولو 10 دقیقې وروسته بیرته ځمکې ته راغلل. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس تر راپور له مخې کپسول په ډیر سرعت پر مځکه کښېناسته. د مسؤلانو په وینا د توغندي دوهمه برخه له توغېدو 2 دقیقې وروسته له تخنیکي ستونزې سره مخامخ شوه. تر اوسه پورې د تخنیکي ستونزې علت نه دی معلوم. البته ستورمزلې روغ رمټ په قزاقستان کې له کپسول څخه وېستل شول، خو د هغوی سفر لغوه شو او دا د روسیې فضایي پروګرام ته یو لوی ګوزار دی. دا په دیرشو کلونو کې لومړی ځل دی چې فضا ته د انسانانو د لیږلو ماموریت ناکامی شي. ټاکل شوی و چې د امریکا د ناسا ستورمزلې نیک هاګو او د روسیې د فضایي ادارې ستورمزلې الکسی اوچنین فضا ته په ګډه لاړ شي. له توغندي څخه د کپسول له جلا کېدو وروسته لمځکې 50 کیلومتره لوړ دوی د لنډ وخت لپاره د مځکې له جاذبې لریوالی احساس کړ او وروسته یې جاذبه د مځکې شپږ یا اووه برابره زیاته احساسوله. د ستورمزلو د سپرلی کپسول له استول کېدو 10 دقیقې وروسته په یوه پراشوټ کې د قزاقستان د بایکنور د مرکز د شمال ختیځ په یوه سیمه کې کښته شو. اوس د روسیې هغه ټول ماموریتونه ځنډول شوي چې انسان به یې فضا ته بیوه. دا ماموریتونه به تر هغو نه کیږي چې د پنجشنبې د ورځې د تخنیکي ستونزې علت څرګند شوی نه وي. په دې اړه تحقیقات پیل شوي دي. له دې قضیې وروسته ناسا وویل چې نړیوال فضایي تمځي ته د پخوا په شان بې سپرلیو ماموریت له سره پیلوي.
ستاسو له پیغامونو
زه حسین د بادغیس د ولایت د غورماش ولسوالۍ د شرشاد د کلي اوس پیلم په یارات کې اوسېږم. موږ مهاجر یو. موږ دغه شکوا دي وه اشرف غني ته ورسېږي و نورو د افغانستان و غټو غټو خلکو ته. موږ په د یارات کې پراته یو. دا شپږ میاشتې کېږي راغلي. موږ سره نه کومک کېږي نه موږ سره د څوک پوښتنه راباندې کوي نه مو څوک سر راګرځوي. د یارات والی زموږ سره دغسې کارونه کوي او نور کارکوونکي دغه زموږ سلام دي و اشرف غني ته زموږ ژړا ورسېږي. زموږ بالا کوچنیان مو د یخ سره او د مرګ سره مخ دي. زموږ هم هېڅ ځای لاس نه رسي. زه عبیدالله له جړې ولسوالۍ څخه زما د اج او اوقافو له وزیره دا خواهش ده چې له د عمرو مصرفونه یو څه لږ خلک مپل سدي وسلام.
سر عبدالله افغان د کندهار ولایت څخه ستاسو په اړیکې محترم وسمه چې د سهارا و پولیس امنیه قمندانان ولسوالان
په داسې نظر دي او په داسې شکل گزاره کوي لکه دوی چې یو ځای لار نیولي د دغه شکو او غلا دپاره راغلي. نو زما غوښتنه